د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. دا خپرونه به نوریاس نوري تاسو ته وړاندې کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر مځکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر بختر خبری آژانس ته ویلي چې په 15,838 تنو راټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د راټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 1,000,000 افغانانو په تیر یو نیم کال کې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان اکثریت وګړي په نړیوالو مرستو گزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په نړیوالو معیارونو برابر یو نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځي جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یوه استولې خبرپاڼه کې ویلي چې له سرپټې اکاډمۍ او له نوې جوړیدونکي جیم څخه بعد د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. افغان ملي لوبډلې د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې له ګډون وروسته خپلې لوبې پای ته رسولې او هیواد ته راستنه شوې او ټاکل شوې چې د روانې میاشتې په وروستیو کې له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپلو خلکو غږ کړی چې د روسیې د نورو احتمالي حملو لپاره چمتو اوسي. ښاغلي زلنسکي بیګانه وخته په خپل ورځني ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیا احتمالاً د اوکراین پر عامه تاسیساتو په تیره د انرژي پر مرکزونو د حملو پر تکرار تمرکز کوي. په داسې حال کې چې د اوکراین د پلازمینې د عامه تاسیساتو لویه برخه د روسیې پر راکټي حملو کې ویجاړه شوې. د کیف ښاروال د پلازمینې اوسیدونکو ته ویلي دي چې که د دې ښار د اوبو سرچینې له منځه ولاړې شي نو په موقتي ډول د خپلو کورونو پرېښودو ته دې تیار شي. اوسمهال د اوکراین له 4.5 میلیون زیات وګړي برېښنا ته لاسرسی نه لري. او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فاندرلن وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه د راتلونکی کال له اوکراین سره څه باندې 12 میلیارد ډالر نوره مرسته وکړي. د کمیسیون په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې میرمن فاندرلن د دې مرستې په اړه پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره ټلیفوني خبرې وکړې. په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو خواوو د حکومت د اساسي دندو لپاره د اټکلیدونکي او منظمې بودیجې د تضمین اهمیت تایید کړ.
د مخکښو ښځو خبرونه ته ښه راغلاست. زنوري اسنوریم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې، کار او فعالیت پر موضوعاتو خبرې کوو. ښځې په ټولنیز ژوند کې له څه ډول ستونزو سره مخامخې دي؟ په تېره د طالبانو لخوا د واک د ترلاسه کولو وروسته په تېرو نږدې 15 میاشتو کې فعالیتونه تر څه حده محدود کړای شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون د مختلفو لورو لخوا د خپرو شویو شمېرو له مخې په دې موده کې د په سلګونو زره کسانو په ډله کې چې دندې له لاسه ورکړي ښځې ډېرې اغېزمنې شوي دي. لشپګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له زده کړو بې برخې دي او د لوړو زده کړو په برخه کې هم نجونې محصلان له یو شمېر پوهنځیو منع کړی شوي دي. د لوړو زده کړو تحصیلي محصول ته د لار موندنې په هدف په سږني کانکور کې له 106,000 زیاتو زده کوونکو په ډله کې نږدې 35% نجونې وې. د کانکور نتیجه هم تېره ورځ اعلان شو، خو دا ځل د هغو 100 کسانو په ډله کې چې لوړې نمرې وړي ونجلۍ هم نشته. حال دا چې د تېر کال او وړم کال کانکور اول نمرګانی نجونې وې. د تیر کال اول نمره سلګی باران او د وړم کال هم شمسیه وه. د خبرونه ته مو هم د سګنی کانکور دوه ګډونوالو ته بلنه ورکړې. دغه راز مو څو نورو خزینه فعالانو ته هم بلنه ورکړې. یوه یې هم قابله لای غرشنده چې اوس د ټلیفون لارې را سره وصل شوې ده. او د ښځو د حقونو دوه نورو مدافعانو ته به هم وروسته په خبرونه کې بلنه ورکړو. د خبرونه د خپل تخنیکی همکار امیر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. لومړی به ورشو د سګنی کانکور دو ګډونوالو د ننګرهار اوسیدونکو مقدسه نیکزاد او اسمان نیکزاد ته چې دواړه خویندې دي او په سګنی کانکور کې لوړې نمرې وړي او د ننګرهار طب پوهنځي ته بریالی شوي دي. تاسو دواړو ته لومړی مبارکي وایم. ډېر مننه چې په دې خبرونه کې مو زموږ بلنه ومنله. بله، تاسو مقدسه نیکزاد یاست که آسمان نیکزاد؟
بله، مقدسه نیکزاد.
یعنی په دې معنا مشره خور و هیچ خبرې مو پیل کړې او که کشره؟
کشره خور و چې خبرې مو پیل
کړې. مشره تاسو ته وخت درکړي؟ کراته وای چې څنګه شو چې دغه کانکور کې مو ګډون وکړ، څومره مو ورته تیاری نیولی و او آیا طب مو انتخاب کړی و؟
هو، موږ کوشش کوو د اول نه خوښېدم طب ونځې چې کامیاب شو د طب رشتې ته، او امادګي مو ورته ویلي وه او ډېر کوشش هم د هغې په خاطر وکړو چې خپل اول لومړي انتخاب ته موږ کامیاب شو.
بله، ولې مو طب انتخاب کړی و؟
ځکه چې موږ ټولنې ته خدمت وکړو، د دې طریقه کولی شي ښځینه خو ډېر محدود وظیفې ترسره کولی شي، نو په همدې خاطر باندې زموږ ټولنې باندې یو فشار غوندې دی چې دغه فشارونه زموږ د منځه یوسو او ټولنې ته دغه طریقه خدمت وکړو.
بله، مخکې مو ستاسو له تر سره خبرې وکړلې، ویل چې تاسو یو کال انتظار ویست، یعنی په دې معنا چې وړم کال مو هم په کانکور کې برخه اخیستې وه خو د خپلې خوښې هغه پوهنځي ته نوی کامیابه شوې. یو کال مو انتظار ویست، په دې یو کال کې آیا ناهیله شوي نه وئ؟ دا چې ښوونځي تړل شوي و معلوم نه و چې په سګنی کانکور کې به د 12 ټولګیو فارغانو ته ګډون ورکړل شي نه شي، آیا خپلو زده کړو ته مو بیا هم دوام ورکړ په خصوصي ډول؟
هو، موږ ډېر کوشش وکړ سره دي چې هر ځل به موږ ته ټول ویلي چې نشته کانکور نه اخلي، دونه خواري مه کوئ، تاسو دا خواري عباس خواري ده، ښوونځي سره دي چې ښوونځي هم تړل شي او ټول هیلې مو د لاسه ورکړې، خو بیا موږ خپل مبارزې ته دوام ورکړو او د خپل هدف ته رسیدو په خاطر باندې او خدای راسره مرسته وکړه خپل هدف ته ورسېږو.
په څه ډول مو زده کړې کولې؟ لاړې کوم کورس ته؟ چا درسره مرسته کوله؟ خپل مو په کور کې زده کړې کولې؟ درسي کتابونه مو درلودل؟
موږ د زده کړو په خاطر باندې کورسونه اخیستي وو، امادګي هم شروع کړې وه، بل د امادګي استادان خیر دي چې ډېر کوشش یې راسره کړی وو په امیر ساینسي علومو انستیتیوت کې، او د کورنۍ طرفه موږ ډېر حمایت د کورنۍ طرفه شوي وو چې زموږ مشر تره انجینیر صاحب زیرمل راحتګل زیرمل هغې راسره ډېر ملاتړ وکړو، پلار مې ټول ترونه مې ورونه مې، نو ټول موږ دې ته حمایت ټول چې تاسو یې کولی شئ، تشویق کولی یو، تاسو اتمن کولی شئ چې خپل هدف ته ورسیږي، نو موږ سره ډېر مرسته کړئ.
اسما، تاسو چې ما سره خبرې کوئ، خور مو هلته تر څنګ ناسته ده، تاسو ډېرې نمرې وړي دي که مقدسه؟
مننه نوري صاحب، زما نمرې چې دي تقریبا 312 دي او خور نمرې مې 301 نمرې دي، زما نمرې د دې نه لږې جګې دي، او دا چې دی لومړی ځل دی چې زما نمرې مې د خور نه جګېږي. موږ همداسې په مکتب کې جوړه یو ځای مکتب کې مو په یو سنس کې وو، نو کله به زه اول کېدم کله دا د نمرو تفاوت به زموږ دومره ډېر هم نه و. په اخر کال باندې جالبه خدا وه چې زما او د دې نمرې هم برابرې وي، هر څه برابر وو، خطونه هم تقریبا زموږ یو رقم دی، هر څه. نو زموږ استاد چې دی موږ سره یو څوک غونډې وکړه، زه به تاسو دواړه تله کې کېنم چې کومه درنه ده، زه به اول هغه به کوم هغه نمره کوم دا بل به دویمه کوم. زموږ د خوشحالۍ او د تشویق د خاطر هغې داسې یو خبره وکړله، او یعنی موږ همداسې در سر ته موږ یو ځای ویلې، یو ځای زموږ نمرې، تېر کال هم زموږ نمرې بیخي یو رقم وې، خو سږ کال زما نمره ورنه لږه جګه ده.
ښه، همدا علت چې تاسو خبرې پیل کړلې او مقدسه مو پرېښوده، همدا علت چې نمرې مو ډېرې وړې دي.
نه ما وایم چې مقدسه لومړی خبرې وکړي. زما خوشحاله چې یعنی دام یو څه د خوشحالۍ احساس وکړي چې لومړی دا خبرې وکړي. نو دا به ښایي چې دې ورځ باندې ډېره خفه وایي چې زما نمرې ولې د تانه کمې راغلي.
ښه، یعنی څه حسادت خو به نه وي د تاسو ترمنځ دواړو خویندو؟
نه، داسې حسادت به نه وي، خو دې چې څومره زحمت ایستلی او د هغه زحمت په پرتله دا وایي چې زما نمرې کمې دي.
ښه، ډېر ښه. اسما، کېدای شي چې مقدسه سره هم خبرې وکړو؟ ډېره مننه. وروسته بیا هم تاسو سره خبرې وکړو. خو مقدسه جان، تاسو ته بیا هم مبارکي وایم. اسما خو هغه د ډېرې خبرې وکړلې، خیر ما ځینې ټوکې هم ورسره وکړلې. په هر صورت تاسو دواړه خویندې یاست او دواړه طب پوهنځي ته بریالي شوي وئ. یوه نمره، دوه نمرې، کمې یا پورته ښکته، دا کوم معنا نه لري. په هر صورت کله تاسو پوښتم چې څومره مو خپله زیار ګاللی دی او آیا دا مو هغه هدف و چې باید هر ډول چې کېږي باید طب ته کامیاب شي او طب ولولي؟
هو، زمونږ د اول نام دا هدف و. سره دې چې مونږ تیر کال کمپیوټر ساینس راغلو د ننګرهار، نو مونږ ته ټول فامیل ویلي چې ښه پوهنځی دی ویلولی. زمونږ شوق خو سره نه و، فامیل ته قناعت ورکړو. ورته مې ویل چې زمونږ شوق د طب سره دی، غواړو چې ډاکتران شو او ټولنې ته دغه طریقه خدمت وکړو. نو هغه سره م شوق نه و، هغه منفقي مو واخیسته او څه سره م شوق والله هغې ته راورسول او دوباره مبارزه شروع کړه ورته.
تاسو دواړه خویندو دغه طب انتخاب کړی و، حتما تاسو نور همصنفیان سره به هم تاسو په تماس کې وی. آیا نور هم طب یا نور پوهنځیو ته په سګنی کانکور کې بریالي شوي دي؟
خو زمونږ د کانکور آمادګۍ صنفیان هم وي چې مونږ پېژندلې، هغه هم پنځه شپږ نفره زمونږ سره او اته نفره. نو څومره چې پاتې یو هغه هم ډېر کوشش کړی مونږ سره یو ځای ننګرهار طب ته کامیاب شوي دي.
یعنی تاسو په دغه تیر یو کال کې چې د کانکور لپاره مو آمادګي نیوله، سره مسلسل په تماس کې ولې او کله مو داسې شوي دي چې یو ځای زده کړې کړې وي؟
هو، موږ هر وخت په تماس یو، کله چې کوم مشکل پیدا کېده نو یو بل ته هم سوالونه تبادله کول، هغې سره هم سوالونه حلول، د یو ځای لیدل هم کولې خپل مشکلات د حل په خاطر باندې. نو یو ځای موږ درس لسته.
بله، تاسو او اسما د ورم کال په کانکور کې تیر کال وبخی، په کانکور کې هم بریالي شوی وی، ګمانم چې کمپیوټر ساينس ته کامیاب شوی وی. خو هغه مو نه لوست، یو کال مو انتظار و چې د خپل خوښې رشتې ته چې تب دی کامیاب شي. په دې تیر دومره وخت کې مو چې درس لوستای دی یا که راشو د هغه تیر کال کانکور او د سګنی کانکور پوښتنې بیلې وي، آیا له داسې پوښتنو سره مخامخ شوي وي چې تاسو ورته آمادګي نه ونیولې؟
ځینې داسې پوښتنې وي چې مونږ یعنی نه د مکتب په کتابونو کې وي، نه په هغه درسونو کې وي چې مونږ په آمادګۍ کې لوستلي. داسې ځینې پوښتنې وي چې مونږ هېڅ فکر نه کوو چې دا د کوم ځای نه دا پوښتنې راغلي دي، مونږ لوستې نه وي، بېخي ورته حیران وو. ځینې پوښتنې پکې وي، هو، په همداسې پوښتنې شته پکې.
مونږ ته هم ځینې د کانکور ګډونوالو دغه شکایت وکړ چې یو علت خو یې دا و چې وایي هغو ګډونوالو چې دولسم یې مکمل نه و لوستی او ورته ارتقا ورکړل شوی وه، دوی ویل چې داسې پوښتنې راغلې وي چې هغه د دولسم ټولګي پورې تړلې وي او موږ چون نه و لوستی، کتابونه مو نه و لوستي، نو هغه پوښتنې موږ ونه شو کولی چې ځواب کړو. نو په دې خاطر باندې هم ډېرې ښې نمرې مو ترلاسه نه کړلې. تاسو مخکې دولسم ټولګی لوستی او فارغ شوی وی، یعنی دغه پوښتنې چې تاسو سره مخامخ شوی وی فکر کوئ چې له درسي نصاب نه وتلې پوښتنې وي؟
ځینې پوښتنې داسې وي په السنه په ژبو کې، یعنی د پدري کې او په پښتو کې ځینې داسې پوښتنې وي چې یعنی ټول یو بل ځینې امتحانونه چې مخکې ورکړ شي، ځکه امتحان درې ورځې وو یا تقریبا دوه ورځې، نو موږ هغه ځینې صنفونو سره په تماس کې وو چې څنګه پوښتنې وي، یعنی د کوم کوم برخې نه پوښتنې راغلي. هغې موږ ته وویل چې داسې پوښتنې په دري کې وي، په پښتو کې وي، چې یعنی موږ نه وي لوستلي په یو کتاب کې، نه د کابل په دریګارو پښتوګانو کې د دري ژبو لپاره چې کوم دي، نه د پښتو ژبو لپاره چې کوم کتابونه دي پښتو او دري دې کې نه وي. ځینو به ویل چې دا د ماسترۍ د کتابونو پوښتنې دي، دغه مشکل په وو په سوالونو کې.
تاسو چې اوس دواړه طب ته پوهنځي ته بریالی شوي وئ، د ننګرهار طب پوهنځي ته، له دې مخکې هم تاسو ډیر زحمت په مخ کې لرئ، یعنی ډیر زده کړې باید وکړئ. طب هم ډیر ساده نه دی او باید سم ولوستل شي، ځکه چې د انسانانو له ژوند سره تاسو په آینده کې سروکار لرئ. د څه مو آمادګي ورته نیولې ده؟ په دې مو هم فکر کړی دی څومره امکانات به تاسو لپاره خپله د کورنۍ لخوا مساعد وي، او خپله به څومره هڅه وهان کوئ؟ آیا هغه امکانات درته ګوري، یعنی مناسب دي؟
ان شاء الله موږ لپاره مناسب دغه امکانات. موږ چې اوله کې څه کامیابي خپره شوه او موږ ته یې ویل تاسو کامیاب شئ، نو لومړی نصیحت یې موږ ته هم داو چې کامیابي خو ترلاسه کړئ، نو دا کامیابي داسې نه شي چې د یو چا ژوند ته واخلئ، دا کامیابي به داسې شي د ټولنې د درد دوا به شي. نو موږ ته کورنۍ ملاتړ کوي، امکانات راته برابروي، او موږ ته یې ویل چې تل به تاسو د غریب نه او د بېوزنه نه حمایت کوي او خپل وظیفې ته به صادق اوسئ.
ډیر مننه. د یو څو دقیقو لپاره را سره اوسئ. مقدسه او اسمان نیکزاد، تاسو دواړه خبرونه ته مو لکه څنګه چې مې مخکې وویلې، هلی غرشین چې په خپله قابله ده هم د ټلیفون لارې ورته بلنه ورکړې ده، ستاسو خبرې به دا اوس ټولې اورېدلې وي. هلی غرشین، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو.
سلامونه امید کښې تاسو ته د آزادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته. اول خو زه اسمان جان او مقدسه جان ته د دوی د بریالیتوب مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دوی په آینده کې د افغانستان د دردمن ملت د درد دوا شي.
ډیر مننه هلی غرشین. همدا ما غوښتل چې تاسو مقدسه نیکزاد او اسمان نیکزاد ته چې دواړه د سګنی کانکور ګډونوالې وي او ښې نمرې ګټلې د ننګرهار پوهنتون طب ته بریالی شوي دي، د تاسو هم مسلکان کېږي په آینده کې، ورته څه پیغام لرئ؟ تاسو دغه زده کړې کړي د قابلۍ په برخه کې اوس هم فعالیت کوئ، آیا طب څومره سخت دی یا زده کړې څومره سخت دي؟
مننه. په صورت عموم باید وویل چې زده کړې خو ټولې سختې دي او اسانه دي، خو د طب برخه هغه برخه ده چې دا اساسي زده کړو ته نه زده کړو ته ضرورت لري، د دې په خاطر باندې چې موږ د ژوندي موجود د ژوند سره سروکار لرو، او په دې زده کړو کې ښه رول لري صداقت، تعهد او د خپل مملکت د راتلونکي لیدل، ځکه دا هغه څه چې د خپل هدف ته رسوي، او دوی کولی شي چې خپلو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي او د دې مملکت د درد باندې دوا شي. واقعا د طب درسونه ډېر مشکل دي، بیا دی چې یو وکلن سفر مخکې لري د طب د درسونو او وروسته به بیا نورې برنامې لري، نو دا د دوی دپاره هغه وخت دی چې دوی د هرې لحظه او د هرې ثانیې نه دغه وکړي دا ګټه واخلي، او دا وکاله دوی داسې فکر وکړي چې دوی مطلق د طب په مسلک کې بندیان دي او دوی باید ټوله توجه درس ته واړي. زه اوس هم په خپل مسلک کې کار کوم، تقریبا د 2003 نه راپدې خو په خپل مسلک کې کار کوم او په افغانستان کې هم، او د یو پایله کې زمونږ سره به ان شاء الله چې یو ځو غوږ وګ کار کوي، او دای زمونږ لپاره ویل دي، او موږ به هم د مشران چې څوک دی ته د دې زمينه مساعده وو چې دی د هغه څه چې موږ سره تجربه وي د دې سره شریک شي او به ته ګټه پورته کړي.
مننه اغلی غرشین. مقدسه نیکزاد او اسمان نیکزاد، تاسو د اغلی غرشین څرګندونه واوریدلې، له تاسو به واورو څه فکر کوئ چې اراده مو ټینګ ده او عزم مو هوډ مو ټینګ دی چې باید تب خول ولې چې په راتلونکو کې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د روغتیا په برخه کې خلکو ته د خدمت مصدر وګرځي؟
منن نوري صاحب، زمونږ اراده هم دغه و، د کوچنیوالي څخه زمونږ هم دا هیله او دا اراده هم درلودله چې موږ به یو ورځ لوی کیږو او دې ټولنې ته به خدمت کوو او د ټولنې د درد دوا کیږو به، او زمونږ د هېواد او دا ملت چې ډېر دردونه ګاللي، ډېر دلته ډېر خلک، ډېر کونډې، یتیمان او یعنی ډېر بد حالت زمونږ په هېواد باندې تیر شوی دی، او موږ به دوی لپاره هغه څه کوو چې د دې هېواد زمونږ ته سترګې دی او موږ ته هیله ده، او د دې خدمت به مونږ کوو، د دې خدمت به مونږ کله کملا تړو، او د دې خدمت د دې ملت لپاره به مونږ تل او همیشه کار کوو.
بله کاک موډي سره ورته د مقدس جان تاسو وی او که اسما و چې دا اوس مخبري وکړي. مقدس جان به هم خبري کوي.
منه نوری صاحب مونږ چې کله ماشوم توب نام دار هي مور پلار را کړی کورنۍ را کړی، دا چې یوازې درس ویل نه دی، باید دغه درس د خپل دین ادا کول دي، نور د ټولنې لپاره مونږ باید خدمت وکړو، د هغې په شونډ باندې مسکار ولو سره دي چې ډېره سختۍ زموږ ټولنې ګاللې دي، او د هغې په خاطر باندې مونږ باید نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړو چې زموږ ټولنې ته خوشحالي او آرامي راشي او د غم او خفګان ختم شي.
ستاسو پیغام نورو ټولو ملګرو ته څه دی چې په افغانستان کې دغه د روان وضعیت له امله تر ډېره حده پورې متاثره شوي دي؟ په تېره دغه د دولسم ټولګیو فارغانو ته چې یا د دولسم ټولګیو چې ارتقا یې کړې ده او په سږني کانکور کې نه دي بریالي شوي، پیغام ورته څه دی؟
زمون یوازنه پیغام ورته مبارزه کول دي، لکه څنګه چې مونږ مبارزه وکړله نو داسې دوی باید مبارزه وکړي. الله تعالی دومره غریب ذات نه دی چې خپل پور بنده ته ور نه کړي، هغه خپل پور ادا کوي. اسمان تاسو مبارزه وکړي، الله تعالی مهربانه دی، تاسو د هغې بدله درکوي، اسمان تاسو کامیابیږي په خپل هدف کې. لکه څرنګه چې مونږ ته ویل شوي چې کانکور نه اخیستل کېږي، نه اخیستل کېږي، بار بار درځي، زمونږ هیلې د منځه تللې وي، خو بیا مونږ هغه خپله مبارزه کول، خپل هدف هم ټاکلی او غوښتلم چې هدف ته ورسیږو، هغه مونږ په مبارزه کې کامیاب. څنګه چې مونږ کانکور امتحان واخیستل شو، همداسې الله تعالی مهربان دی، مکتبونه هم شروع کېږي، مونږ ورته هیله لرو، په الله باور لرو. نو مبارزه یوازینۍ لاره مبارزه کول دي.
مقدسه جان، تاسو چې دا اوس ستاسو خبرې اوري، مسؤول چارواکي تاسو تر دولسم پورې دغه مزل وهلی وو، اوس چې که چیرې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ دغه مزل بندیږي، نو راتلونکي کې به څوک په کانکور کې بیا ګډون کوي، یا څوک به بیا طب لولي، او د طب په برخه کې به بیا څوک ښځینه فارغانې موږ لرو، هغه برخه چې د افغانستان نن ورځ په لرې پرتې سیمې په تېره بیا ښځې ډېرې ورته اړتیا لري چې موږ ښځینه ډاکترانې ولرو، متخصصینې ولرو، څه پیغام مو دی ورته چې دا خونځي باید پرانونیزي د نجونو پر مخ چې بیا هم په کانکور کې د تاسو په شان نور نجونې ګډون وکړي او مختلفو پوهنځیو ته کامیاب شي، د طب په شمول نورو هغه مهمو چې ټولنه ورته اړتیا لري؟
مونږ د چارواکو نه همدا غوښتنه در، لکه څنګه چې دغه چارواکو بندیزونه لګولي د مکتب په برخه کې، مکتبونه تر اوسه شروع نه دي، زمونږ ډېر صنفین ځینې مشکلاتو د عمل د آمادګۍ صنفین چې دوی سره مونږ په اړیکه کې وو، آمادګۍ پرېغوستله، ځینې اقتصادي مشکلات، ځینې نور مشکلات. په دې خاطر باندې څه کال د کانکور شمول کمې جنکیانې چې امتحان ورکوو ډېرې کمې وې، د هلکانو په نسبت جنکیانو تعداد کم و. نو یو د دغه ویرې په خاطر باندې چې مکتبونه نشته، د درس نشته، په دغه خاطر کمښت راغی د جنکیانو په تعلیم کې. بل دا ده چې د هغوی مکتبونه ډېر ورته هیله مند دي چې مکتبونه شروع شي، نو باید چارواکي په دغه برخه کې ډېر غور وکړي او مکتبونه شروع کړي، ځکه ځینې جنکیانې خپله زړه نه ښه کوي، ځینې چې زړه ښه کوي درس او تعلیم ته، هغې باندې دغه شان مکتب بند دی. نو چارواکو نه هم غوښتنه ده چې مکتبونه ورته خلاص شي، چې د هغې ته د درس زمینه برابره شي او هغې درس وي.
مقدسه ډېره مننه، دغه اوس هم تاسو لپاره فرصت دی چې خپلې کورنۍ ته دا مخکې مو چې تاسو سره تماس نیوه، تر سره مو تاسو خبرې وکړلې، او تاسو هم په خپلو خبرو کې وویل چې د هغوی لخوا تاسو ډیر زیات تاسو هڅول شوي وئ چې باید طب ته آمادګي ونیسئ. خپل د کورنۍ غړو ته مو څه پیغام دی چې دوی هم حداقل لغه تاسو څرګندونې واوري، خوښ شي چې د دوی هغه هڅو هغه د نتیجه ورکړې ده؟
د ټولو نه مننه کوو چا چې مونږ سره په مالي برخه کې، په مانوي برخه کې مرسته کړې ده. زمونږ پلار جان، مور جان، کاکاګان هم مخکې چې مې یادونه وکړه، مشر کاکا مې انجینر صاحب راحت ګل زیرمل، د هغې نه په تېره د نورو کاکاګانو نه، مې ورون نه، ټولو استادانو نه مننه کوو چې مونږ سره ملاتړ کړی دی، ځکه مونږ یوازې په هدف ته نه شو رسېدلی چې مونږ سره ملاتړ نه وي، او مونږ تشویق او ډاډ را سره نه نو کورنۍ استادانو ټول مونږ ته یو تشویق را کړی دی او ډاډ یې راته را کړی دی چې دې هدف ته رسېدو. زمونږ هدف ته رسېدو یوازینی احساس دی زمونږ کورنۍ او زمونږ استادان. مونږ ته ډېره مننه کوو
مقدسان اگزاد، اسمان اگزاد، لطاس دوارو مننه چه پدیخ پروانه که مراسر گردون وکرل تاسو تا ده دیرو بریل توبونو هیل کهو پدیه هیل چه دنگرهار پوهنتون ده تپ پوهنزه هم پایل کری او خی درسو وی خی سبقو وی او ده پوهنتون هم اول نمرگان فارغه شی ترسو ده خپل غرنزی دلی او ربری دلی ده ولس پا درد دوا شید. په افغانستان کې نن ورځ په تیره بیا د روغتیا په برخه کې ډیر زیات خدمتونه وروسته پاتې دي. په تیره د طب په برخه کې موږ ټولنه د افغانستان ټولنه د قابلګانو په برخه کې د متخصصو ډاکترانو په برخه کې له کمبود سره تل مخامخ وو او اوس هم ورسره مخامخ دي او په دې هیله چې وکولی شئ تاسو دغه یوه خلا ډکه کړئ. کور ودان چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ. بلې قدرمنو اوریدونکو د مخکښو ښځو خپرونه ده. په خپرونه کې دوه نورې مېلمنې هم لرو. هیلۍ غرشین چې قابله ده او دغه راز د ښځو د حقونو مدافع، خدیجه امین هم د ټلیفون له لارې را سره وصل شوې ده. آغلې امین، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو.
سلام، وخت مو په خیر او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټولو روغ او جوړ اوسئ.
بلې آغلې امین، نه پوهېږم چې تاسو د خبرونې له کوم برخې را سره وصل شوي وی. مخکې مو د ننګرهار د دو خویندو مقدسه نیکزاد او اسمان نیکزاد څرګندونې به مو اورېدلې وي چې د سګني کانکور کې ډېرې لوړې نمرې وړي او د ننګرهار ته پوهنتون ته بریالي شوي وی. کومه تبصره غواړئ پې وکړئ؟
دوی ته مبارکي وایم چې په دغه شرایطو کې چې نجونې اجازه نه ورکول کېږي چې ښوونځي ته لاړ شي، لیکن دوی په دې حالاتو کې درس ویلی دا او په کانکور کې بریالی شوی، نو دوی ته ډېر مبارکي وایم او هیله لرم چې نور نجونې هم همداسې درس وایي. ځکه چې نجونې په کلونو کلونو کې په افغانستان کې ډېر زیار ایستلی دی، ځکه چې زموږ په ټولنه کې په کورنۍ کې ځینې مشکلات دي او شته ده پخوا وو، نو داسې چې نجونې پیدا کېږي چې دوی درس وایي او په کانکور کې دومره خدوم دی اخلي، نو دوی ته زمو پارکی وایم او دا مونږ ته نور هم هیله ورکوي. مونږ هیله من کیږو چې د افغانستان راتلونکی انشاء الله به دوی به ډاکتران شي او خپل ولس ته په خدمت وکړي.
دواړو خویندو تیر کال په کانکور کې هم ګډون کړی و خو د خپلې خوښې پوهنځي ته نوې بریالی شوي. یو کال انتظار وویست چې د خپلې خوښې پوهنځي ته چې طب کامیاب شي. په دې یو کال کې هم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړل شوي و. یو کال وقفه دوی ته ارتقا ورکړل شوه. موږ داسې راپورونه درلودل چې ډېرو نجونو شکایت کوو چې ډېرې هغه پوښتنې چې راغلې وې په کانکور ازموینه کې دوی همداسې سپینې پرېښودې، ځکه نه شوی ځوابولی چې زده کړې نه وې کړې او هغه د دولسم ټولګي و. کراشو اوس دې ته که همدغه بهیر په همدې شکل باندې دوام وکړي، یعنی په دې معنا چې نجونې پرې نه ښودل شي چې منځنیو او لوړو زده کړو ته دوام ورکړي، نو په بل کال کانکور کې به بیا څوک ګډون کوي؟ موږ به د دولسمو ټولګیو فارغان خو نه لرو. د کومو ټولګیو؟ د لسمو ټولګیو او د نهمو ټولګیو، هغه دی هغه هم د دوه درې کلو مخکې.
طالبان هدف هم دا ده چې نجونې درسونه وایي او دوی غواړي ډېر په سیستماتیک ډول ښځې له ټولنه څخه هغه وکړي لرې کړي، نو د دې لپاره دوی زه مطمئن یم چې دا د نن کار دا کال هغه کانکور د سوالنامه د لپاره شاید سخته وو چې د نجونې خپل امید له لاسه ورکړي او دوی ونه کول شي چې خپل هغه پوهنځی ته چې د هغوی ارزو ته هغه ته کامیاب شي. نو دا ټول د طالبانو هغه یو هدف ده چې هغوی نه غواړي چې ښځې درس ووایي. او اوس څنګه چې زه خبر یم ډېری پوهنځیونه هم نجونو ته ویلی شوی چې تاسو نشئ کولی چې دا وټاکئ، ځکه چې تاسو نشئ درس ویلی. نو یوازې موږ خو نشئ کولی چې طب ووایو، ځکه چې ځینې نجونې دي لکه چې غواړي خبريال سي یا هم انجینیر یا په بل برخو کې دوی غواړي چې درس وایي او کوزت داسې دوام وکړي، نو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي کال کې انجونې وي او دوی امتحان ورکړي، ځکه چې اوس ښوونځي بند دي او دا چې ولې بند دي دا موږ ټول پوهیږو چې د طالبانو هدف همدا دی چې دوی یو داسې یو دوی د غواړي چې ښځې نو درس ونه وایي او ښځې په آزاده توګه خپل نظر وړاندې نه کړي. دوی غواړي چې ښځې په کور کې کښېني او بس یوازې همدومره غواړي چې ښځې نه کار واخلي چې ماشوم نړۍ ته راوړي او د کور کار وکړي، چې دا موږ لپاره د قناعت ور نه ده او موږ داسې نه غواړو.
د ماشوم په زیږون کې به څوک مرسته کوي؟ هلې غرشین، تاسو قابله یاست؟ د قابلیت لپاره هم باید د دولسم ټولګي فراغت لازم دی. چوک چې غواړي چې قابلیت شي، قابلیتونه به کوم کېږي چې دغه بندیز پر نجونو باندې هم داسې دوام وکړي د نجونو په زده کړې باندې؟
یو ډیره مهمه موضوع ده، ځکه موږ کوم چې دا کومه قابلیت لرو دا شرط پراتم کې موږ دوی د لپاره بکاپ یا پښتوانه ونه لرو، ځکه مخې ته بیا موږ تک دی کنه مخې ته موږ په سیستماتیک ډول ځینې قابلې تقاعد کوي، ځینې قابلې سفر کوي، ځینې قابلې مسلک پرېږدي د وظیفې نه، ځینې هغې ته شاته باید نور ولرو چې روزنه ولري. که چېرته دا مکتبونه په همدې شکل بند پاتې شي، موږ هم په خپل مسلک کې په باندې یو دوه کالو کې شاید د ډېر مشکلاتو سره مخ شو او حتی شاید بیا د راتلونکي دوباره د دولسم صنف فارغین موږ د قابلګۍ دپاره ونه لرو، ځکه زمونږ د قابلیت پروګرام ډیپلوما پروګرام دی او زمونږ قابلیت د کانکور د امتحان بلارې راځي د قابلیت پروګرام ته شامل دی. دا د قابلیت د مسلک لپاره یو ډیر غټ چالش یا یو ډیر غټ موانع ده چې دا اوس کې دمو کې دی.
د طالبانو چارواکي دغه موضوع نه درکوي، تورنه آیا التیا نه لري په تیر بیا دغه د روغتیا په برخه کې دوی تاکید پم دی باندې کوي؟ وړ مورس تیر ورځ د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو تایید کړ چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا یو نوې پالیسی باندې کار شوی دی او ورته ویل شوی چې باید ښځینه ډاکټر ته مراجعه وکړي او ښځینه ډاکټر باید ښځې وګوري که هغه نسایي ولادي ده که نورې ناروغۍ دي که بل دي. کله چې دا فرمانونه ورکوي دوی دغه ښځینه ډاکتران له کومه کوي؟
نو ډیره مهمه موضوع دا ده چې موږ یوازې په افغانستان کې د نسایي ولادي مریضو د ډاکټرانو یو ډیره کتله لرو، یعنی ډېر زیات کتله نسایي ولادي مریضان ډاکټران لرو. ولې بدبختانه دا یو شی باید درته ووایم چې په دې څو تېرو څو کلونو کې هم زموږ خویندې دې ته نه وې حاضر شوې چې په نورو رشتو کې لکه په اورتوپیدي کې لکه په داخله کې لکه په مفصلو کې لکه په جلدی کې لکه په ګوشو په بول کې لکه په هندوکراین لوژۍ کې همداسې په دې نورو برخو کې زده کړل کې، ځکه د ټولو فوکس نسایي ولادي طرف ته. او که چېرته دا موضوع په دغه شکل باندې لاړه شي، تاسو په دې مطمئنه شئ چې موږ د ډېر غټو طبي چالشونو سره مخ کېږو، ځکه موږ په ځینو رشتو کې حتی زنانه متخصصین نه لرو. د مثال په ډول باندې که زه درته ووایم چې د سرطانونو په بخش کې یا د انکولوژي په بخش کې منګه خځې دلته په تاسو پیږي چې د نړۍ په سطح باندې په سینې سرطان دیمه درجه سرطان دی، د هغه چې ډېر خلک یا ډېرې مېرمنې ژوند د لاسه ورکوي.
افغانستان خوشتمن هیواد هم نه دی
لپاره زنانه ډاکټر،
افغانستان خوشتمن هیواد هم نه دی لکه د خلیج هیوادونو په څیر چې د هندي ډاکټرانو یا نرسانو یا د اروپانو ورزي هلته ورته د روغتیا په برخه کې خدمتونه سرته رسوي. د خو افغاني ټولنه ډیره لویدلې ټولنه، ډیره غریبه بې وزله ټولنه ده، دغه کډرونه به له کومه پوره کوي؟
نو دا اوس د دولت چارواکو ته پکار دي چې د دې کادرونو د پوره کېدو په خاطر باندې په خپلو پالیسیانو کار وکړي، زمینه دې ته مساعد کړي چې زموږ خویندې درس ووایي، درنونه درس ووایي او موږ سپیشالستان ولرو چې تر څو کار وکړي. تر کومه به د پردي ملک نه څوک راځي زما په ملک کې به کار کوي؟
په ډېرو مواردو کې موږ
زما په مریض به تحقیق ولې کېږي د پردي ملک؟
په ډیرو مواردو کې ازادي راډیو هڅه کړې ده چې مسول چارواکي د طالبانو هم خبرونه تر وبولي. ډیرو مواردو کې چې موږ ورسره هڅه کړې ده چې دوی اکثر عمل راواخلو، دوی تفسیر راواخلو، خو اکثرا خبرې نه کوي. رازو خدیجه امین، تاسو ته دغه د کانکور د ازموینې اعلان ما واورید، پرس خبري غونډه مې واورېدله. منتظر دی ته ومه چې په دې غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی حنیفی په ګډون د کانکور د اداري مشر او د غرازین نورو چارواکو ګډون کړی او ډېر سرګندونې وکړي، خو تر اخره پورې د یوې نجلۍ نوم وانه خستل شو. دې ته منتظرو چې که دوی د لسو هغو کسانو په ډله کې چې لوړې نمرې وړې وې د لسو نومونه اعلان کړي ټول هلکانو، خو دې ته منتظر وم چې که دوی اعلان کړي چې کومې د دې کانکور ګډونوالې لوړې نمرې وړې دي، چې وروسته بیا په رسنیو کې مونږ ولوستل چې د الهام په نوم د هرات د ولایتي وی اوسیدونکي لوړې نمرې وړې دي، نشوای کېدلی چې دوی حداقل د یو څو تنو نجونو نومونه هم اعلان کړي چې لوړې نمرې وړي. خیر ده که په لسو لوړو نمرو کې نه وي راغلي چې دا نورو ته هم الهام ورکړل شوی وای چې چارواکي هم د نجونو په فکر کې دي، یعنی داسې نه ده چې نجونې له پامه غورځولې دي، هغه نجونې چې تکړه وي او کې نمرې وړي دي.
خبره دا ده چې طالبان دریږي له شزو ده، ځکه چې افغان ښځې اوس هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې آرامه پاتې سي. څرنګه چې مونږ ګورو د یو کال نه
آغلی امین، خبره د ډار نه ده، ولې نه وایي چې مثلا خیر ده که به دغه لسو کسانو کې دوی را نغلل؟ حداقل دا وضاحت خو به ورکړی و چې تیر کال د تیر کال کانکور اول نمره یې ونجلۍ وه، د وړم کال اول نمره یې ونجلۍ وه، او سږ کال متاسفانه داسې و چې مثلا ښځو یا نجونو کم و پکې ګډون کړی و، یا یې صحیح زده کړې نه وې، آمادګي نه ونیولې. خو خیر په هر صورت
دغه هغوی د آمادګي او د زده کړې خبره نه ده. خبره دا ده چې په ده تاسو پوهېږئ دغه وخت نه چې طالبان په کابل کې ده که نه، د ښځې د نجونې خپل امید او ورس له لاسه ورکړی، دوی د فشار لاندې ده، ځکه د دوی شاید دوی په لس هغه کسانو کې نه وو ټول هلکان وو، ځکه چې شرایط هم داسې ده، هر څوک پوهېږي چې اوس د طالبانو
هغه امین زما منظور زما هدف دا نه دی. خیر دغه لسو اول نمرګانو چې د کانکور لوړې نمرې وړې دي هلکان وو، خو آیا ښه به نه وای چې د څو نجونو یادونه هم شوي وای هغه چې لوړې نمرې وړې دي؟
خو دا که د دوی یادونه شوی وه، نو نجونو ته نور هم د امید لاره خلاصېده، خو دوی نه غواړي چې د ښځو او د نجونو د قهرمانیانو او د دوی نوم واخلي، ځکه چې هغوی ما وویل چې هغوی دارېږي چې دا نجونې کولی شي د افغانستان وضعیت بدل کړي. نو هغوی د طالبان د خپل سیاسي اهدافو رسیدلو لپاره اوس نجونو باندې فشار راوړي، دا ښوونځی چې اوس بند دي همدې لپاره چې هغوی غواړي
سیاسي اهداف ته ورسیږي. تاسو په خپل خبرو کې وویل چې هغوی له دې نه بیریږي چې د افغانستان وضعیت بدل کړي، یعنی که افغانستان د هوساینې په خپل بسیاینې که د هغه پر لور باندې بیایي او ښځه پکې فعاله ونډه اخلي، په دې کې خبره بده خبره خو نه ده؟
نه نه، زه غواړم چې دا ووایم چې ښځې کولی شي چې بدل د افغانستان وضعیت بدل کړي. نو دوی ډارېږي چې که موږ ښځو ته اجازه ورکړو که موږ، نو هغوی نشي کولی بیا اوس غوندې ښځو باندې ظلم وکړي یا ولس باندې ظلم وکړي. نو د دې لپاره دوی ډارېږي نه د ښځو نوم اخلي او نه نجونو ته د مکتب د تلو اجازه ورکوي. دا ټول همدې وجه ده، ځکه چې ښځې نه غواړي چې غلی پاتې شي او د طالبانو ظلم هر څه ظلم چې طالبان وکړي او دا ښځې چوپ پاتې شي. نو د دې لپاره مال دوی ډارېږي، ځکه چې ښځې کولی شي بدلون راوړي او د افغانستان پرمختګ په د شل کلونو کې ټول د ښځو د مبارزې له وجه وو چې موږ لږ ازادي مو درلود. ښځې وو چې په پارلمان کې وو، وزیران وو، دا ټول د ښځو د مبارزې له وجه وو. په نړۍ کې چې موږ ګورو دا پرمختګ شوی دا ټول د ښځو د مبارزې له لاسه ده. نو طالبان نه غواړي چې دا فرصت ښځو ته ورکړي، او ځکه چې دوی ډارېږي چې موږ نشو کولی بیا همداسې
هر څه چې موږ غواړو کوو، ځکه چې ځینې نه غواړي غلې پاتې شي. بله، آغلی غرشین، تاسو د آغلی امین له څرګندونو سره موافق یاست؟ د برخې سره چې وایي چې طالبان یو څه بیر لري له ښځو له نجونو، تر اوسه پورې چې څه فشارونه راغلي د نړیوالو لخوا تر د غندنې تر حده پورې دي، هغه فشارونه که مثلا محدودیتونه چې دوی پر نجونو او ښځو باندې لګولي دي، څه فکر کوئ چې دغه وضعیت که په همدې شکل باندې دوام وکړي، آیا په ټولنه کې به نجونې یا ښځې تر یو حده پورې یا تر فعالیت منع نشي بیخي؟
مننه. زه یو موضوع باید ووایم، دا ده که چېرته مونږ د تعلیم دروازې وتړو، تعلیم چې په ښځو او نر باندې فرض دی، مونږ باید په دې مطمئنه شو چې مونږ د 50 کالو نه اضافه شاته، ځکه مونږ به بیا د پردي وطن مسلکي خلکو ته محتاج یو، بیا به زمونږ په سوونو او بزرګونو مریضان د افغانستان د باردرونو نه وځي، همسایه ملکونو ته به په تداوی دپاره ځي. د یو نه یوازې دا چې زموږ ناروغان به ځي تداوی دپاره، بلکې زموږ سرمایه به هم د افغانستان نه وځي، ځکه هغه پیسې چې باید په افغانستان کې چرخش شي هغه د مملکت د سیستم نه وځي او د بیرونو مملکتونو دپاره سرمایه ګذاري کېږي. نو په همدې خاطر باندې که چېرته د ښوونځیو تړل دوام پیدا کړي، مونږ به په راځي نږدې کلونو کې بیا هم تکرارو، د صحي پرسونل د کمبود سره دومره مخ شو چې بیا به مونږ په افغانستان کې حتی د یو عادي نرسنګ اسسمنت یا د قابلګۍ د عادي خدماتو لپاره یا په طبابت کې د دغه روټین یا نارمل خدماتو لپاره هم مجبوري چې د سرحد نه بیرون ته وځو، هم مریض هم بیرون ته داوي شي او هم سرمایه چې باید د افغانستان په سیستم کې تاو شي بیرون د سیستم نه داوي شي. دا ګټه به بیا د ګاونډي ملکونو ډېره افغانستان د فوق العاده نقص کې دوه تاسو که خپل مسلکي کارونه نه لې،
تاسو چې خپل قابلیت یاست په دې ورسته یو کې په تیر یو کال کې هم موږ ډېر راپورونه درلودل چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی مسول خو په تیر بیا د سیف د چلډرن او د ماشومانو د ملاتړ د ادارې لخوا په لرو پرتو سیمو کې قابلګانو ته د زده کړې 2 اونیز کورسونه جوړ شوي دي او له هغو کورسونو نه فارغېږي او ډېرې د ټولنې د روغتیایي خونو کې په کارونو ګمارل کېږي. یعنی دا په لرو پرتو سیمو کې یوه تشه ده چې په دې شکل باندې غواړي چې هڅه کېږي چې دغه ډکه شي. خو که راشو دې خبرې ته چې قابلګي هم یو تخصص دی او له طب وروسته تقریبا ډیر سخت ده او څوک اړه باید یو څوک ورته وروزل شي، فکر کوي چې دغه موقتی کورسونو فارغان به د افغانستان در دوا کړي؟ یعنی د تخصص په برخه کې به بیا هم موږ ډیر د روغتیا متخصصینو ته د قابلیت په ګډون باندې اړتیا ونه لرو؟
مونږ یو شی باید ویو چې قابلیت یو تخصصي مسلک دی، لکه څنګه چې تاسو ویل دا په ورځني ورکشاپ یا ورځني اتو هفتنی ترینینګونو باندې نه کیږي. قابلیت په افغانستان کې 2 کلنه وه، 2 کاله تدریس کېدله، 4 سمسترونو کې تقریبا 40 موډیول مسلکي درسونه به ویل کېدل چې اوس زموږ کریکولم ارتقا کړې ده 3 کلن ته. مونږ 3 کاله باید قابلیت ویو د قابلو د نړیوالې اتحادیې د ستانډرډونو او معیاراتو مطابق چې تر څو یو قابله وټاکل شي. هغه کومې برنامه چې سیف د چلډرن او نورو مؤسساتو نیولي دي په لرو پرتو سیمو کې اتوافتنی ترینینګ، هغه رفرشر ترینینګونه دي. اول باید زه دغه تاسو ته ووایم چې هغه قابلي دي چې مخکې ترن شوي، اوس دغه یو لنډمهاله کورسونه تکراري اخلي چې ابدیت شي، ابدیت په منطقو کې، په ایفچیچونو کې، په فامیلي هډ هاوس کې کارونه دغه کې ده مخې ته ځي. ولې دا بیا هم ویم که چېرته مکتبونه په همدې شکل تړلي پاتې شي، اوس خو مونږ دا فارغ شوي قابلې لرو استفاده ته کوو، په آینده کې شاید مونږ هغه د حد اقل سواد ګډونوال هم ونه لرو چې مونږ یې د ټولنې د قابلګۍ په مکاتبو کې شامل کړو، په هغه باندې د ټولنې قابلګۍ د تیر غونډوي او هغې نه کوالیفای قابلې جوړ کړو چې تر څو خدمات وړاندې کړي. قابلګۍ یو تخصصي مسلک دی، ځکه د یو ژوندي انسان سره زموږ کار نه دی. زموږ که یوازې مور ده که ماشوم یې په ناست 2 نفره دي، که 2 ماشومان یې په ناست 2 درې نفره دي، که 3 ماشومان یې په ناست 4 نفره دي. یعنی مونږ د 4 ژوندونو سره لوبې کوو، مونږ 4 ژوندونو ته دغه ورکو، د خدمات وړاندې کوو. په همدې حساب باندې مونږ ویل چې په راتلونکو کې که د مکتبونو دروازې تړلې پاتې شي، نو دا به د مسلک د قابلګۍ د مسلک او د نرسنګ د مسلک دپاره یوه ډېره غټه ضربه په افغانستان کې.
مننه آغلی امین. د کراشو تاسو هغه مخکنیو څرګندونو ته که له دې برخه تیر شو، تاسو وایئ چې د طالبانو چارواکي له نجونو ښځو بیره لري، که دوی تر اوسه پورې حداقل هغه د خپل اساسي حقونو د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي. هغه اساسي حق چې شه دی، اساسي حق دا دی چې باید زده کړو ته پریښودل شي او کار ته پریښودل شي، او هغه هغه څه اصول چې د طالبانو لخوا په دې دواړو برخو کې لګول شوي دي، که هغه حجاب دی، که هغه مسافرت دی، که نور دی، هغه هم په پام کې نیول کېږي. افغاني ټولنه دودیزه ټولنه ده. له کابله که لرې پرتو سیمو ته لاړ شو، هغه څه چې په لرې پرتو سیمو کې مروج و تقریبا همدغه د طالبانو له پالیسۍ سره سر خوړ په دومره کلونو کې. دغه مسلې یا دغه مورد ته ولې طالبان توجه نه کوي؟
زمون غوښتنه د افغان ښځو غوښتنه حساسي حقم داده چې زمون غوښتنه داده چې مونږ غواړو چې ښځې یو نجونې ته اجازه ورکړل شي چې درس ووایي او کار وکړي. مونږ هغه آزادي چې په اروپا کې ده یا په بهرني هیوادونو کې ده، مونږ هغه آزادي نه غواړو. دا ټول خلک پوهیږي چې مونږ هماغه خپل اساسي حق غواړو چې په اسلام کې مونږ ته ورکړی شوی ده. نو طالبان همده سره هم موافق نه دي، ځکه چې تاسو که وګورئ انجوري چې مکتب ته تلو د هغوی اجاب سم اجاب و. او زما په یاد ده کله چې مونږ مکتب ته تلو نو مونږ ته بېل جراب اجازه نه ورکول کېده چې مکتب ته دننه شو. یعنی نجونې اجاب درلود، او زمونږ ټولنه هم دا ده چې مونږ په خپله نه غواړو چې هسې ازادي مونږ ته ورکړی شي چې په بهرنۍ هیوادونو کې دي. زمونږ اساسي هدف هم دا ده چې نجونو ته باید اجازه ورکړي چې درس ووایي، کار او ښځې کار وکړي، او په سیاسي برخه کې مونږ ته حق ورکړی شي. او دا طالبانو ته د منلو وړ نه ده. هغه یوازې د هغوی هدف د خپل سیاسي اهداف ته رسیدو ده، چې هغوی غواړي خپل سیاسي اهداف ته ورسیږي او ښځو باندې فشار راوړي. ځکه چې اوس مونږ ګورو د هغوی نه یو کالم زیات کېږي، لیکن اوس نړۍ هغوی په رسمي توګه هغوی نه پېژني، ځکه چې هغوی پوهیږي دا ټول د ښځو د مبارزې له وجه ده.
بله، تاسو هیلمن یاستئ چې په وضعیت کې به کوم بدلون راشي په دې نږدې راتلونکي کې، سره له دې چې په دغه تیرو نږدې 15 میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي دي، له مختلفو لورو که په هیواد کې دننه ده بهر ده، د مختلفو لورونو څخه غږونه اوچتېږي چې باید طالبان د نجونو او ښځو هغه اساسي حقونو ته غاړه کېږدي، فکر کوئ چې وضعیت به بدل شي؟
زه خو د طالبان نه هیله نه لرم، ځکه چې زه پوهیږم کلونه کلونه کېږي چې هغوی همداسې نه غواړي چې ښځې کار وکړي یا ښځې درس ووایي. بیا هم زه په ښځو باندې باورمند یم چې د هغوی مبارزې انشاءالله به رنګ ورکړي، او زه باورمند یم چې وکولی شي دوی په وضعیت باندې بدلون راولي او نجونې وکولی شي لکه پخوا غوندې درس ووایي. خو که وضعیت چې څرنګه زه ګورم او په طالبانو باندې باور نه کېږي، ځکه چې دوی ویل موږ د ښځو د کار کولو سره مشکل نه لرو. کله چې زه دفتر ته ولاړم، ماته د خپل دفتر ته اجازه ورنه کړو چې زه دننه لاړ شم. ما ویل چې ما نه غوښته چې د افغانستان نه بهر لاړ شم، لیکن کله چې زه خپل دفتر ته تلی نه شم، کار نه شم کولی، نو ما پاتې کېده په افغانستان کې هیڅ معنی نه لري. نو طالبان څنګه چې ګورم که طالبان وضعیت همداسې دوام ورکړي، نو ښځې راتلونکي نامعلومه ده، لیکن د ښځو مبارزې انشاءالله به یو څه مثبت نتیجه ورکړي.
بله هلې غرشین، تاسو چې قابله یاست او کلونه کلونه هم په همدې برخه کې فعالیت مخته وړئ، دغه وضعیت په پام سره د تاسو لپاره او د تاسو نورو هم مسلکانو د روغتیا په برخه کې نورو روغتیا پالانو ته د اندېښنې وړ نه دی؟ آیا دغه تشه چې اوس نن ورځ احساسوي، فکر نه کوئ چې د وخت په تېرېدو سره به نور هم د روغتیا په برخه کې موږ له کدرونو بې برخې نه شو که وضعیت همداسې دوام وکړي؟
که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي او رهبري د نجونو د مکتبونو په خاطر تصمیم ونه نیسي، نو دا تشه احساس نه بلکې په سترګو به ولیدل شي. او دا تشابا بیا دومره وجود عمر او دومره وجود وخت وړي چې تر څو بیرته ډکه شي چې تقریبا ما تاسو چې موږ باید 50 کال شاته لاړ او د ډیرو وړو وړو مشکلات د حل لپاره بیا د پردی ملک ویزې د پردی ملک دروازې او د پردی ملک ته تګ ته ویزه محتاج او یا به د پردی ملک نه هغه څوک چې فقط په یو شفخانه کې کار کړی دی یا کوم لنډمهاله کورس اخیستی دی او یو سند لري راځي به بیا به زما په وطن کې زما په مریضان باندې او زما په هیوادوالو باندې خپل پریکټس پخی او هغې ته به بیا د ډاکټر یا د قابلې یا د نرس یا د هر څه په نوم باندې معرفي کېږي او دلته به خپل کار کوي او د افغانستان د خلکو نه به د لابراتوار په صفت استفاده کوي. دا ده چې په دې اړه تصمیم ونیول شي چې تر څو مکتبونه شروع شي موږ اوس تشه لرو په راتلونکي کې دا تشه نوره هم زیاتېږي بیا به دا کول ډېر غټ جبران غواړي.
اغلی غرشین دغه مسله چې تاسو یاد کړل دغه تجربه خو مخکې هم شوې ده په دې تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت په وخت کې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې په تیره لویه پکتیا کې دغه متخصص هندي ډاکټر هلته استخدام شوی و خو وروسته موږ راپورونه ترلاسه کړل چې د ټولنې له هغه وضعیت سره دوی دغه سمې جوړې نه وي د وخت په تیرېدو سره ډېرو خپل دندې پرېښودلې په خو ماشونو باندې هم داسې چې خبرو دوی استخدام شوي وي هندۍ ډاکټرې هلته کار نه شوي کولی له یو بل ملک کچېرې راځي او ورته لوړ ماشونه هم ورکول کېږي اول خو موضوع د ماشونو هم د به څوک ورکوي که دا استخداموي دغه ټولنې موضوع چې تاسو یادونه وکړله په خپله افغان نجلۍ یا افغان ښځه چې خپله ټولنې کې تکارونه کې د هغه شرایطو سره دوی ځان عیاروي نو پردی کله ځان عیارولی شي.
دا خو یو ډېره مهمه موضوع ده. دا نه یوازې په یو ولایت کې دا بلکې په څو ولایتونو کې تجربه شوې او دا تجربه شوې کار و چې په لرې پرتو سیمو کې حتی داسې شواهد موجود وو چې دی د ډاکټر یو قابلې په نوم راغلي وو ولې متاسفانه دی د ډاکټر او نه قابله وه دی په یوه شفاخانه کې یا د اډمن یا د شفاخانې د کلینر یا په شفاخانه کې د یو وارد کې د یو کارمند په صفت باندې کار کړی و او دلته راغلی وي چې حتی قانوني اسناد یې نظر نه ده. یو دا چې موږ وخت چې د یو مملکت نه یو څوک راوړو او دلته په زرهاو ډالر یا په لکونو افغانۍ معاش ورته ورکوو او موږ په هغه پیسو کولی شو چې خپل دوه درې نونه وروزو او د دې مملکت په درد باندې دوا کوو. زه فکر کوم دا به ډېره ښه نسبت د هغې نه چې موږ د یو بل ملک یو څوک راولو چې نه زما د فرهنګ نه خبر دی نه مې د عناناتو نه خبر دی نه مې د مذهب نه خبر دی او نه کولی شي چې زما د فرهنګ عناناتو او مذاهبو مطابق ځان عیار دا ډېره غټه چالش وو او وروسته په دې راتلونکي کې شاید دا چالش بیا شروع شي او بیا به زمونږ افغانان د یو غیر مسلکي خلکو د کار ښکار شي او بیا به په ډېر مشکلاتو سره تل د چارې چې جبران دی مشکل.
مننه آغلی غرشین. خدیجه امین د خبرونه ختمېدو ته یوازې څو دقیقې پاتې دي که تاسو ته در شو د خپل بحث سره راټول کو دغه وضعیت تاسو اوس ګوري څه پیغام لري د طالبانو مسؤولو چارواکو ته دوی په لومړي سر کې څه کولی شي او څه باید وکړي؟
یو بل پوینت غواړم ویل لیکن لاندې غواړم ویل چې یوازې په صحت په روغتیا کې مونږ شزو ته ضرورت نه لرو. مونږ په هر برخه کې شزو ته انجرو ته ضرورت لرو چې باید درس وي یو کار وکړي لکه په خوا غوندې. او اوس هم زه خو نه غواړم چې طالبان نه څه غوښتنه ولرم لیکن هغوی ته ویلی شم چې اجازه ورکړي چې انجرې درس وایي ځکه چې هیڅ داسې معقوله خبره نه ده چې مونږ ته وویل شي چې د دې لپاره مونږ د مکتبونه تر اوسه بند ساتلی. هیڅ داسې په منطق کې نه راځي چې مونږ داسې فکر وکړو چې د ښوونځي ولې تر اوسه پورې بند ده. نه اقتصادي مشکل ده که اقتصادي مشکل ده ولې هلکانو ته نه ده که دوی وایي چې اقتصادي مشکل ده نو د هلکانو او ښوونځي باید هم وتړل شي. نو زه دا غوښتنه لرم چې مکتبونه بیرته جوړ ته بیرته اجازه ورکړي چې مکتب ته لاړ شي او ښځو ته بیرته د خپل دندو ته د دوام ته اجازه ورکړي شي. نو همداس موږ هدف ده چې او په سیاسي برخو کې په هر برخه کې چې زموږ ټولنه ورته اړتیا لري باید چې کار وکړي.
مننه کور ودان هلی غرشین تاسو کدا خپل خبر سره راټول کی څغړی وای کوم شی چې مهم وی مهرباني
ډیره زیاته مننه زه فقط غواړم چې خپل روسي خبرې په دې باندې پای ته ورسوم چې هیڅ نړۍ د تعلیم مخې ته نشي تللی هیڅ هیواد د تعلیم پرمختګ نشي کولی او هیڅ کورنۍ خپل اولاد په هغه شکل چې غواړي په خطو کې ووځي نشي روزلی تر څو چې یو مور باسواده نه او یو مور د علم په دیوار باندې سنبال دی نو پس ښه به دا وي چې موږ خپلو خویندو ته او د دولت رهبرۍ نه هر څوک چې په راس کې دي دا خواهش وکړو چې راځئ چې د افغانستان د علم دروازې خلاصې کړو او بیا موږ د سید جمال الدین افغان غوندې چې وایي د سید جمال الدین افغان وطن دی د سید جمال د سې نورو سید جمال الدین افغان مثالونه ولرو چې د سعودي هیواد ته خدمت وکړو او د خپل هیواد د آبادۍ لپاره سره په شریکه باندې د ستوني بڑو او مخې ته لاړ شو
ډیره مننه هلی غرشین چې د قابلیت یاست او په دې برخه کې کلونه کلونه مو فعالیت کړی په دې خبرونه کې مرسته غوډون وکړ او د غرض د خزو د حقوقو مدافع خدیجه امین له تاسو هم مننه او د غرض د ننګرهار له دوه اوسیدونکو دوه خويندو مقدسه نیکزاد او اسمان نیکزاد څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې غوډون وکړ دواړو په سګنی کانکور کې لوړ نمرې وړي او د ننګرهار په هنتون تپ په هنځیت بریالي شوی دی کور ودان د مخخو خزو د خبرونه مانوریاس نوري د خپل ټکنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته مخته وړه.